سلامونه وخت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو وروسته یې نیټه نن پای ته رسېږي. سلام باد ویلي چې هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې تاسیسي کارتونه لري په خپله خوښه له هېواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو مرستندویو چارو وزارت له ګاونډیو هېوادونو غوښتي چې زغم وښي او د کډوالو جبري ایستلو څخه دې ډډه وکړي. لکه څنګه چې له پاکستان څخه د سلګونو زرو افغانانو د ایستلو وروستۍ نیټه نږدې کېږي، ډېری سازمانونه او سیاستوالو غبرګون ښودلی دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې ویلي دي چې د افغان کډوالو جبري ایستلو غیر مؤثر. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی وویل چې ډیری کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو بیرته رسان شوي دي. پاکستان د غیر راجستر شوي افغان کډوالو او د آی سی سي کارت لرونکو لپاره د مارچ 1 نیټه ټاکلې وه چې په خپله خوښه خپل هېواد ته ستنه شي. اوس پاکستان وایي چې د ضرب الاجل له بشپړېدو سره به په جبري توګه اخراج پیل کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته په یو پیغام کې د سولې او قرار امید غوښتنه کړې ده. په هغه پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ په ایکس باندې کې خپور شوی دی، راغلی چې بینټ په افغانستان کې د عدالت او بشري حقونو لپاره په خپلو هیلو ټینګار وکړ او وویل چې هیله لري چې کوچني اختر به د افغانستان خلکو ته خوښي او ثبات راوړي. د هغه پیغام په داسې وخت کې راځي چې د بشري حقونو د سازمانونو په وینا د افغانستان خلک د بشري حقونو له جدي بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې وخت لري سیدو رئیس د طالبانو د خزاوو په نجونو په تعلیم او کار باندې ډېر محدودیتونه لګولې دي او په عملي توګه د هیواد له ورځني ژوند څخه ایستلې دي. ډېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د دې کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړی او د دې محدودیتونو فشارونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو لخوا د دې حقونو د محدودولو هڅې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. د سیز بارانوی چارو فدرالي وزارت اعلان وکړ چې د واده پرختو همکاري ادارې اس ډي سي په کابل کې خپل دفتر پرانیست. د دې وزارت لخوا په ویل مې کې چې د دوشمه پر ورځ خبر شوی ویل شو چې د واده بشری مرستو د څنګه د متخصصینو یوې ډلې په افغانستان کې د بشری مرستو دفتر فعال کړی دی. د بین لمخې د دې دفتر شتون په افغانستان کې د سیمیزو بشری مرستو رسول ته لاره هواروي. تاسو سمون و د سیز همکاري په خوانی دفتر وکړو چې د 2023 کال د اگست لمیاشتې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت ودرول. په بین کې دا ویل شو چې افغانستان کې بشری بوران تر ټولو بد حالت کې دی او د طالبانو له وخت رسیدو نږدې څلور کاله وروسته د واتنمای نفوس په بشری مرستو تکیه کوي. د بین لمخې د داسې دفتر شتون د خدمتونو سیمیزو مرستو رسول د افغانستان د نن د وضعیت ریښتینی پوهاوی او په واد کې د ملګرو ساتونکو سره د همکاري لپاره خورا مهم دی. په لمه کې د مویل شو چې بشری مرستې د افغان مدني ټولنې ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ملاتړ او د واد په خاري سیمو کې د خوړو خوندیتوب د بشری دفتر لمړیتوبونه دي. روسي خبرنده چې د سوریې کوردانو د نوي حکومت مشروعیت رد کړ. د سوریې په شمال ختیځ کې کورت ډلو د احمد الشری په مشرۍ د اساسي قانون نوي انتقال حکومت اعلان رد کړ او د استبدادي حکومت تکثیر وبله. د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو خپلواک حکومت د غي تلف لخوا د جوړ شوې نوي ملي حکومت مشروعیت رد کړ چې په دسمبر کې د بشر الاسد اوږدمهاله رژیم نسکور کړ. د سوریې د دیموکراتیک شورا چې د سوریې د دیموکراتیک ځواکونو سیاسي څنګه ده اعلان وکړ چې د سوریې نوې منشور د تیرو دیکتاتورانو تکراروي چې اجرایي واک متمرکزوي، سیاسي فعالیتونه محدودوي او قومي ډلې او ښځې له پامه غورځوي. د شنبه په ورځ د سوریې موقت ولسمشر احمد الشری د انتقالي حکومت د جوړولو اعلان وکړ چې د حکومت په د بشر الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د لنډمهاله تشکیلاتو ځای ونیسي. نوی کابینه درویشت غړي لري چې یوازې یوې کورتۍ او د کاس د کوردانو د خپلواکۍ ادارې تر کنټرول لاندې سیمو څخه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلی شئ. له پاکستان د بیا ستاند افغان کډوالو وستل اندېخني
نو پاختر بو شو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بمنا سو هیڅ پیږي نه سبا کو سبا نه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کو چې خیر.
په افغانستان کې د کثافاتو ککړو او اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري.
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته.
او اختریز ډلې هم درته لرو. د پاکستان لوري په دیواد کې د میشتو آی سی سی لرونکو کارت او بیا ستافان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره د ورکشي مهارت نن ورسته نیټه ده. وړاندې به په خبرونه کې هم ووري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 د کډوال دی واده بوزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د پروړاندې زوره کار واخلي. تازه نن د شمه د پاکستان دانو ورسپنې راپور ورکړی چې د راول پنډې د پولیسو او مشر پولیسو ته لارښوونه کړې ده په دې خار کې د بیا اسناد او آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو پروړاندې اقدام وکړي. نور هر په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن د مارچ 30 له پاکستانه د هغه افغان کډوالو د جبري ستنونې لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان دان ورسپانې راپور ورکړی چې د راولپنډۍ د پولیسو یو مشر پولیسو ته لارښوونه کړې چې په دې ښار کې د بې اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو په وړاندې اقدامات وکړي. دان ورسپانې نن دوشنبه د پولیسو د چارواکو له قوله ویلي چې په دې لارښوونه کې راغلي هغه افغانان چې د کډوالۍ ځانګړي پی او آر کارتونه لري دوی ته هم باید خبرداری ورکول شي چې د راتلونکي جون میاشتې تر 30 پاکستان پریږدي. دان ورسپانې لیکلي پولیسو ته له کورنیو سره د هغه افغانانو د نیولو او ایستلو لارښوونه هم شوې چې په جرمونو کې ښکیل دي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 دا کډوال له دې هېواده باید ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو له وړاندې د دوی د نیولو او ځورولو لړۍ پیل کړې. په همدې حال کې د ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي له پاکستانه د وتلو اعلان ترې د اختر خوښي اخیستې او دا چې نه پوهېږي د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به څه کوي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت منصف ناصري ازادي راډیو ته وویل
نو په اختر بوشو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بم ناسو هیڅ پوهېږي نه څه به کوو څه به نه کوو چېرته به ځو چېرته به نه بس وکوچ شي اخر په یو غمه وخت یو نن بهر پرېږدي.
د پاکستان په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي وایي سخت اندېښمن دی.
وخت خو تمام دی خو موږ به په باندې فشار راځي چې پینډۍ پرېږدو او بېرته خپل وطن ته ستانه شو. نو دا کومه پرېکړه چې د پاکستان حکومت کړې ده د افغان مهاجر لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. ډېری افغان مهاجر حتی په بې برخلیکۍ کې ژوند کوي او حیران دي چې څنګه بېرته وطن ته لاړ شي ځکه چې په دومره لنډ وخت کې او په داسې عاجله توګه باندې بېرته وطن ته تګ اسانه کار نه دی.
په ورته وخت کې له پاکستانه د سلګونو زره افغان کډوالو د جبري اخراج په درشل کې یو شمېر بنسټونو او سیاسي سیرو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار مشر پلیفیو ګرانډي د پاکستان د پریکړه ایښوونکي بللې او په خپل اکسپانې لیکلي چې جبري ستنېدل د هیچا په ګټه نه دي ځکه د هغې په خبره په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي کډوالو اوس مهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل اکسپانه کې لیکلي په داسې وخت کې کورنۍ او ټولنې د اختر د خوښۍ لپاره راغونډېږي افغان کډوال په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې دروازه به یې وټکول شي او دوی به توقیف او یا ډیپورټ شي. د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو له سازمانونو او بهرنیو سفارتونو غوښتنه کړې چې په بیړني ډول دا مسله په لوړه کچه راپورته کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سیاسي غچ له عامو افغانانو اخلي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو خپله خاوره ده او دا چې د دې سیمې خلک باید دغلته د میشتو افغانانو په ننګه ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 15,000 ډېر افغانان له دې هېواد ایستل شوي. دغې ادارې اټکل کړی چې په پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا تلکه د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر کابل خرنوایی د اختر په لومړۍ ورځ او دې ته ورته نورو مناسبتي ورځو کې تلیفوني شبکې کار پرېږدي چې دا کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې د طالبانو حکومت دی د امنیت د ساتلو لپاره نورې بدیلې لارې ولټوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې اړه رسما څه نه دی ویلي او امنیتي ادارو ته په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. نور حال د فیروزې سي پراپور کې
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ د سهار له پایله تر غرمې ټلیفوني انتنونه پرې بند او له هر ډول ټلیفوني اړیکو راګرځول شوی و. دوی د دوشنبې په ورځ د مارچ په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که څه هم د طالبانو حکومت ورته د دې اقدام دلیل د امنیت د ټینګښت ښودلی، خو دوی د بدیلو لارو غوښتونکي دي. د کابل ښار د کارتچار سیمې یو اوسیدونکي صدران وویل
خبرې په واسطه یې رامنځته کولی شي، د سټلایټ په واسطه یې رامنځته کولی شي. دا سمه لاره نه ده، یوه اندازې کې سمه ده، بېخي سمه لاره نه ده. سمه لاره دغه ده چې د حکومتونو مخ ته امنیت ټینګ شي. امنیت چې ټینګ شي، بیا د پېښې نه رامنځته کېږي. دلته امنیتي کسان امنیت ونیسي، امنیت ټینګ شي، تلاشۍ وي.
د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم هم ورته شکایت لري.
دا چې د اختر لومړۍ ورځ د شپې د خوانه اعلان ورکړی او چې د امنیتي ستونزو له وجې به د شپږو نه تر 11 بجو پورې افغانستان کې د وترا ادارې له خوانه ټول شبکې بندې وي. خلک دغه یو اختر یې نور خو داسې خوشحالي یعنې په افغانستان کې نشته. اختر کې سړی د خویندو ورونو خپل خپلوانو سره بس په ټلیفوني اړیکې ونیسي.
خو د کابل ښار لویدیز کې تشتبرچی سیمه کې خلک بیا وایي د ټلیفوني انتنونو پرې کېدل نه یوازې اختر، بلکې په خبره یې اکثرو مذهبي او نورو مناسبتي ورځو کې هم رامنځته کیږي. د تشتبرچی سیمې اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل
د روزای زیات شلوغ باشه، روزای مذهبي مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه آنتن قطع میشه، ارتباطات قطع میشه.
دا شبکی په عاشورا و نورو مناسبتی ورځو کې هم پریوی خلک له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه ټولې اړیکې پرې کیږي. دا عاشورا ورځو کې خو آن د مازیګر تر 3-4 بجو قطوي.
دوی وایي ډیری هغه خلک چې ناروغان یا ورته نورې جدي ستونزې لري، د دې مخابراتي شبکو پرې کېدل یې ننګونې اضافه کوي. دا کابل ښاریان داسې وخت د ستونزو شکایتونه کوي چې له دې مخکې اخترونو، د عاشورا ورځو او ګڼو نورو مناسبتي ورځو په ترڅ کې هم د ټلیفوني انتنونو د پریکېدو له امله ورته اندېښنې مطرح شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او امنیه قوماندانۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو خلک وایي د امنیت د ساتلو لپاره باید په نورو بدیلو لارو چارو غور وسي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ګڼو چارواکو په پرله پسې توګه په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې تنه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د خځلو د سفر کېدو نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې برخه کې اقدام نه کول د خلکو روغتیا اغېزمنوي. له دې سره یو شمېر افغانان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د جدي اقدام وکړي. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې پرون یکشنبه د مارچ په 1 د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼه ګوڼه ډکې او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو له جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عامه روغتیا ګواښي. یو ان هابیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیزه وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لویه ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذب کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي پیاله کې اچي، کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لاغه سره مریض وي، خپله ناجوړه وي، سره بوی دغه کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپله سره استشمام کوي هغه بوی. تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپله باید لاس په لاس ورکړو، کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله وارثي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې له اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژۍ د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو پو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرحه نه رامنځته شوي.
کومي زیرمي چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پانګونو ته اړتیا لري. نو واضح ده چې دا پانګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ، په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 9.5% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړې. د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړای او د ساري ناروغیو خطر هم زیات کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی نن دوشنبه د وری ولسمه ویل چې که تهران له واشنگټن سره نوی حتمي تړون لاسلیک نه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بمی برید له تهدید سره عمل وکړي، واشنگټن مل سخت کوسر سره مخامخ شي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن دوشنبه وویل چې که تهران له واشنگټن سره نوی اټومي تړون لاسلیک نکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بمی برید د تهدید سره سم عمل وکړي، واشنگټن به له سخت ګزار سره مخامخ سي. ټرمپ د یکشنبه په ورځ خپل خبرداری بیا تکرار کړ چې که ایران د مارچ په لومړیو کې د ایران مشرتابه ته په لیږل سوي لیک کې د خبرو اترو لپاره د دوه وړاندیز ونه مني بمبار بسي او تهران ته د پریکړې کولو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سویس کې سفیر چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي او د واشنگټن او تهران ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي احضار کړ. د ایران دې اقدام دا هوډ څرګند کړ چې هر ډول تهدید ته پریکنده او سمدلاسه ځواب وایي. خامنئی ویلي چې د امریکا او اسرائیل لخوا دښمني تلوه. د ویلي دي چې دوی پر موږ د برید تهدید کوي چې موږ فکر نه کوو چې ډېر احتمال لري، خو که دوی کوم شرارت وکړي د په وینا حتمن به یې متقابل ګزار سره مخامخ سي. د زیاته کړې ده که دوی د تیرو کلونو په څیر په هیواد کې د بغاوت تر رامنځته کولو فکر کوي نو د ایران خلک به په خپله ورسره وګوري. ایرانی چارواکي پر لویدیځ په ایران کې د ورستیو ناکراریو پړه اچوي چې پکښې د 2022 کال څخه تر 2023 کلونو پر مهال د مهسا امینی د مړینې په اړه لاریونونه چې د حجاب د قوانینو د سرغړونې په تور نیول سوې وه او په 2019 کال کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اړه په ټول هیواد کې لاریونونه شامل دي. تیره اونۍ ایران د امریکا لیک ته ځواب ورکړ چې ولسمشر مسعود پزشکیان د یکشنبه په ورځ تشریح کړ چې تهران به له واشنگټن سره مستقیمې خبرې اترې ونه کړي، خو د خامنئی له امر سره سم په غیر مستقیم ډول خبرو اترو ته دوام ورکولو ته لیواله دی. د بهرنی چارو وزارت وایند اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه ولیکل د ایران پر وړاندې د یو هیواد د مشر لخوا د بمباری ښکاره ګواښ د نړیوالې سولې او امنیت اصل ته یو حیرانوونکی سپکاوی دی. د لیکلی دی چې تاوتریخوالی تاوتریخوالی زیږوي او سوله سوله زیږوي. امریکا کولی سي لاره غوره کړي او پایلو ته یې غاړه کښیږدي. ترامپ په خپل لومړی دوره کې چې د 2018 څخه تر 2021 کال پورې و، امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له هغه تړون څخه وایستله چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران پر جنجالي اټومي فعالیتونو سخت محدودیتونه وضع کړل. ترامپ پر ایران سخت بندیزونه هم ولګول. له هغه راهیسې ایران د یورانیمو د غني کولو په اړه په دې تړون کې تر ټاکل سوي حد څخه ډیر تیر سوی دی. لویدیځ قدرتونه ایران تورنوي چې د یورانیمو د غني کولو له لارې د اټومي وسلو د وړتیا د پراختیا لپاره پټه ایجنډا لري چې د دوی په وینا د ملکي اټومي انرژي پروګرام لپاره د توجیه وړ دی. تهران وایي چې اټومي پروګرام یې په بشپړ ډول د ملکي انرژي لپاره دی.
له خبرونو ور اخوا
تیران د کورنیو چارو وزارت په دې باد کې د هغه افغانانو کډول څخه چې قانوني استاد لري د مالیې د راټولولو د رسمي پروسې ته پیل اعلان کړی دی. د وزارت بارانو چارو ادبو او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس نادر یار احمدي رسنۍ ته ویلي چې د مالیې راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایښتي ډول پلی شوې او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه دې ورکړي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوې. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدي یو شمېر ایراني رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوې، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد ویل چې ډېری هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنې رسیږي. هغه ویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایراني حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وای زما بانکي کارت بند شوی او زه اوس نشم کولای چې هغه وکاروم. دوی مالیه وضع کړې ده، موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړي دي. په ایران کې میشته یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري. وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که څه هم هر افغان د اوبو ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجري لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غځول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ سخت اندېښنې را پیدا کړي. د غراز له دې وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو، د پولیسو له ناوړه چلند او د ډیپورټ په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایراني رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اختر ته هر څوک کیوا ډالۍ لري. افغانستان درغړی هم یو شمیر دوی ازادي رادیو سره خبرې کړې چې زموږ همکاري پر بنسټ د راپور چمتو کړی دی. ورزو دا راپور اورو چې په یوې سندرې پیلېږي.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو ترانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه. بگذار که آهنگ نگاه تو خانه جانم تو بگو جانه که
فردین فریاد د نوې سندرې مینوالو ته د اختر ډالۍ ده چې غواړي د ازادي راډیو لاري ورته ډالۍ کړي.
میخوایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر لامل تاسو ته چې په هیواد کې د نن نه بهر یاست نیکی هیلې او مبارکي وړاندې کوم. د خوشحالۍ ورځ د غواړم خپل نوې سندره تمې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبره کړم. دا د چور نه خوند واخلي او خو خاموشي
لذت ببرین و خوشتان بیا.
تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
په کوچنی اختر کې ډیری افغان سندرغاړي دا چې روشه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري، خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابری هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
نه کوم برنامه مشخص نه
لرم، زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام. یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف مې هغه سره دی، زما یوه نوې سندره خپروي.
دغه شان سندرغاړي خاپېری نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن مې زړګی زکا خوشحال دی، سبا اختر دی، د یار کېږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار پر څنګه وینه. اختر د دواړو مبارک شه، زبدا سلا سنا یار ته ورکوما، اختر ته زکه خوشحالیږم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. د خوږ وطن په تمه تمه ډېر اخترونه په ما تېر شو بې وطنه، بد نصیبي ترې سړی ورکړي، گنی څوک نه غواړي چې بل وطن کې وینه. ګرانو هیوادوالو، ګرانو مینوالو، ګرانو دوستانو، لروبر افغانانو، لروبر پښتنو، د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو، اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
دا چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزې ډالۍ داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېری افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی مې ومنیزه. سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د 15 د خو دغه بحث ته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې مو په راپورونو کې اوریدلی دي، نن د مارچ 1 له پاکستانه د افغان تابعیت لرونکو افغان کډوالو یا د ای سی سی کارت هولډرز د ایستلو لپاره د حکومت لخوا د ټاکلي ضرب الاجل وروسته ورځ ده. خو په عین حال کې اسوشیټډ پریس خبری اژانسونو ته ځینو حکومتي سرچینو د حکومتي د په حواله ویلي دي چې د کوچني اختر په مناسبت د رخصتیو په خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه فیصله د اپریل تر 10 پورې غځولي. خو ویلي دي چې تر هغې وروسته به بیا د افغان کډوالو نیول او ډیپورت حتما او هرومرو مخته وړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د راپورو په اساس شاوخوا 800,000 افغانان په پاکستان کې د افغان تابعیت لرونکي کارتونه یا ای سی سی کارت هولډرز دي. د سربیره په همدې تعداد د پروف آف رجستریشن او نور تثبیت شوو اسنادو له مخې په پاکستان کې اوسیږي، چې د ټولو رجستر شوو افغانانو شمیر څه باندې 1.5 میلیونه ته شاوخوا رسیږي. خو د راپورونو په اساس په همدې تعداد او لږ څه کم زیات هلته په غیر قانوني توګه باندې هم د راپورونو په اساس افغان کډوال میږدي، چې له هغې ډلې څه باندې 800,000 تر دې دمه پورې د 2023 کال له نومبر راهیسې د پاکستان حکومت اخراج کړي دي او افغانستان ته رالیږلي دي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې په وروستیو څو میاشتو کې به شاوخوا 3 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي، چې په دې کې هم غیر قانوني افغانان او هم هغه کسان چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري شامل وي. له ټولو اندېښنو سره سره پاکستان خپل پلان ته دوام ورکړی او وایي چې د دغه هیواد نه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره قاطع دی او غواړي چې افغانان له خپلې خاورې وباسي. په همدې ارتباط په دغه 15 دقیقې پروګرام کې خبرې کوو له محترم میوند عالمی سره، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یوې همغږۍ شورا مسؤول دی او په د کډوالو د ژوند او همدارنګه د هغوی په رابطه باندې هڅې او هلې ځلې کوي. عالمی صاحب، ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی په دې اختر ورځ کې. اول خو مو اختر مبارک، سلامت اوسئ چې موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې غواړم ووایم چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان حکومت دغې 1 مارچ نه مخکې څه اقدامات کړي دي، تاسو عملاً څه کتلي دي؟
زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ټولو دوستانو ته وړاندې کوم او د اختر مبارکي ورته وایم. دغه تقریبا دغه له شروع د 2015 کال نه افغانانو په منځ کې ارج مرج را پیدا شوی. دغه خبرونه ستاسو باسو او نمو پرېږدو، او همچنان دغه زمونږ د ویزو مشکلات دغه ټول دغه 3 میاشتې کېږي صرف ډېر زیات د افغانانو په منځ کې دا یو لوی مشکل را پیدا شوی ده، او دغه ټول افغانان تقریبا په رواني لحاظ ټول مریضان کړي دي. نو داسې دلته خو دغه له شروع د جنوري نه هر وخت پولیس راغلي دي تر هغه وخته پورې چې څوک اسناد نه لري هغه ځان سره بیولي دي.
بله،
څوک چې اسناد لري له هغو سره کار نه درلودلی، نو هیڅ وخت دلته داسې نه دي چې څوک اسناد ونه لري او پولیسان دې نه پسې ګرځي. نو داسې خاص عملیات به نه شوي، هر وخت نیول شوي دي افغانان.
بله، مننه کوم عالمی صاحب. په ځینو راپورونو کې د تاسو په حواله ویل شوي وو چې په راولپنډۍ کې پولیسو شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال وار د مخه د دغه مهلت نه وروسته نیولی دي. په دې کې څه ډول افغانان شامل دي؟ تاسو راپورونه څه وایي چې همدغه د ای سی سی کارتونو والا هم پکې شامل وو که څنګه؟
هو تقریبا 920 نفر یې نیولي وه، چې 214 نفر یې بیا افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دا ټول دا تقریبا نه فیصله دغه هغه کسانو ته ای سی سی کارتونه یې درلودل.
یعنی د پاکستان حکومت په کړي ژمنه هم نو ولاړ چې بلاخره د مارچ او دیرشمې مهلت ورکړي او بلاخره هغه مات کو د افغان کډوالو نیول او ریپورت کول مخکې له مخکې پیل کړل.
یعنی داسې په شکل د عملیات نه چې عمومي عملیات کړي وي ولی راضی پولیسان موږ وینو موږ راضی کنه ځکه چې تر اوسه خو دغه وخت نه و پرسوی ولی افغانان نیول سوي دي هر وخت نیول سوي دي بدون لدې چې دا مهلت ختم شي افغانان نیول سوي دي مطلقا نیول سوي دي.
علامه صاحب غواړم چې موږ اوریدونکو ته یو تصویر وړاندې کړي هلته چې تاسو په اسلام آباد یا په پېښور یا په نورو غوسیمو کې چې پښتانه او افغانان زیات دي هلته ګرځي راګرځي دغه عمومي تصویر سره کوم دی په څه شکل باندې آرام دی که هرج مرج او ګډوډي دی او افغانان په دې تشویش کې دي چې اوس به ونیول شي اوس به وشړل شي که څنګه؟
باور وکړئ دومره ثقیل تمامېږي دغه دوستان چې خواسته ویزې نه لري باندې وځي لخبه کور نه تا خدای په منجا کوي شاید زبه تا کور ترانه سم. یعنی په د مهاجر په منځ کې یو ډیر لوی ویرا پروت ده یو ډیر لوی ډار پروت ده یو ډیر لوی مشکل پروت ده چې ډیر زیاتې د مهاجرینو په تشویش کې اچولي دي او تقریبا صفته وو چې ټول لیوانیان کړي دي.
بله بله ډیره زیاته مننه کوم عالمی صاحب. زموږ بل میلمه هم خوشبختانه چې اوس راغلی دی دوی هم په پاکستان کې د افغان کډوالو پاستازولې له موږ سره خبرې کوي ښاغلی بریالی میاخیل. میاخیل صاحب پروګرام ته ستړي مشه بخیر راغلی مننه چې ټلیفون مو واخیست. د اختر ورځ د اختر د تاسو ته مبارک وي. خو دغه مسله مهمه ده د افغانانو د ایستلو په رابطه باندې چې کومه فیصله د پاکستان حکومت کړې ده چې شاوخوا 300,000 افغان کارت لرونکي آی سی سی کارت هولډرز به د مارچ له 1 وروسته دوی اول نیسي کمپیونو ته بیا ریپورټ کوي. تاسو خپل نظر په دې رابطه باندې را سره شریک کړئ چې د تاسو نظر څه دی په دې
مہاجرین تقریباً نواتر که کسان دا په دغه یو مشت ټیم ورکول باندې دا نه دوه بوجی دي او نه د چینو بوجی چې څنګه دي لکی او بس وایي دا خپل حقوق لري دا انساني حقوق پای ماليږي دا خلک چې په دغه دی تاړي او دا نه ممکن هم دا هیڅ امکان نه لري چې دغه شي دومره ټیم کې دی واوري. نو خبره دا ده چې دته یو میکانیزم پکار دی ترتیب پکار دی وخت پر کول پکار دی او بیا دې سره مکه مزي پښتون غونډه کېدلا دا هغه چې جانب غونډه په بیا پاږي کې یو خبره جوړه شوله په هغه عمل کېدو نو اوس هغه مله شي دا یو طرفه څه سره ده نو په دې یو طرفه څه سره باندې ټول افغانان خفه دي په دې باندې دا فیصله کې عملي کیږي نو دلته دا 45 کلنه مل مسجد اكو دې په بوري او خلک د دې نه چې وزي وطن ته دا خبرون نه وړي دې کې څه مشکل نشته ان شاء الله خامخا بزو او دې ټول فلک آماده دي دیتا موږ خپل هم ابلو سفر کانفرنس کړی چې دا خبره وکړه چې دې دا شي کارو کې یو غونډه دی راوبلي او باقي کې دې د مهاجر مشران شامل کی موږ سره تر هشته دي ټیم دی ورکی ورته کال نیم ټیم دی ورکی او پاغه ټیم کې دې یو طرح جوړ کی دا طرح لاندې دا خلک با عزت څنګه خپل وطن ته واپس شي او ان شاء الله ټول جی په خیر به دي په خوشحالي به دي د دې جناب دیو خرڅګاری په سفیر په توګه باندې دي. زه ما خبر ادا ده کدی وی چې دلته مشکلات دي مونږه امنیتي مشکلات دي نور څه مشکلات دي یو الحمدلله تر اوسه پورې کارڈ ہولڈر چې دې کاغې چې دې پیوار دي نو دا په دغه شي بد پیخو کې دې الحمدلله المعلم دې تر اوسه پورې نه دي پیښې او بل خبر ادا ده چې دې غواړي چې دا خلک قانوني کی او دې د غیر قانوني کاری یا امنیتي مشکل حل شي نو دې له دې ویزی ورکی هم دې خلکو دې دلته ویزی ورکی نو ویزو لاندې هغه هغه ویزی نه ورکی او ته ودی چې دا ویزی ختم شلی بیا به تاسو ځی نو باغ ټیم کې به اخر ځان ناغول کی خپل روزګارونه دې بیسه لیست کړل دلته دې روزګارونه کړی دي دلته کاروبار دی دې رښتې دي دې خلکو تقریبا 20% دې خلکو دې رښتې کړی خولوري ورکړي خولوري کړی دا نو دا په دې یو میاشت کې بشل لږ خدای دې نه سم نه خلاصيږي نو کدی غواړي چې د دې نه د مهاجرین د یو خاطرګالي سفیر ورځي اوليږي الته خپل هیواد ته نو دا به بهتره خبره دا وي چې چینی او میکانیزم زمونږ په مشوره جوړ کړي ان شاء الله دا ټول خلک به ځي په عزت توګه به ځي او دا پاکستان نه به د یو خیر او د خاطرګاری سفیر په تور باندې افغانستان ته ځي خپل وطن کې بلکې ان شاء الله دوباره ژوندۍ
آزاد شي. میخیل صاحب نورې پوښتنې هم شته خو دغه یو ذهن کې چې اوس راغله تاسو یادونه وکړه چې ځینې طرحې مو وړاندې کړي دي، آیا دا مو سره مطرح کړي دي چې په دغې څلورو لسیزو کې داسې څه زمینه نه وه برابره شوې چې بالاخره دغه درې میلیونه او دوه میلیونه افغانان دي په دوه نیم سوه میلیونه نفوس کې مدغم شي او هېڅ خبره به هم نه وي، یعنی هېڅ ښکار هم نه؟ د پاکستان حکومت آیا دغه هڅه کړې ده؟ کله هم داسې څه اقدام کړی دی چې دغه درې میلیونه خلک دي انټیګریټ شي، مدغمه شي د دوی په ټولنه کې؟ ځکه چې په اروپا یا نورو هېوادو کې لکونه کسان راځي او ځایېږي او د دوی نفوس هم کم دی نسبت پاکستان، مگر بیا هم امکانات ورته برابریږي او کار او زده کړو زمینه ورته برابریږي. دغه فکر ولې له پاکستان سره نه دی؟ عام خلک چې تاسو ویل رښتې لري، له خلکو سره خپلوي لري، اتمن به خپه شوي، مګر حکومت ولې دغسې یو چلند کوي تاسو په نظر؟
دا خو بعضې حکومتونو بعضې دلته کوم خلک چې چارواکي وو داسې اوازې به کولې، داسې اعلانات به کول په کار کې دي، دغه ورکړی شي شهریت ورکړی شي. بار بار دا خبره او سبلو د جلان دا خبره کړی و د پښتونخوا دا خبرې کیږي، خو هغه خلک دا خبرې کوي چې دا هغوی په اختیار کې څه نه ویږي. او خبره دلته دا ده چې دا خلک په قانوني طور مونږ خپل هایکورټ کې خپله محکمه جمع کړو، نو ما ورته همدا وویل چې مونږ د پاکستان د قانون په دایره کې خپل حقوق غواړو، چې پاکستان قانون کوم حقوق ورکړي دي د افغانانو ته یا بهر ملکیانو ته بارمیشتو ته، نو مونږ د عامه حقوق د عدلیه په تور راکی، مونږ د دغنه موره حقوق نه غواړو، د عدلیه د پاکستان د قانون موره حقوق نه غواړو، مونږ هم په قانون په چوکاټ کې غواړو. خو خبره څوک نه اوري نو بس څه به کوو، یو سړی چې ځان په کس دیږي چاپلار به را پاسي، مونږ هغه دې لګي چې وکوو ته چې ستا د قانون مطابق مونږ سر چلند وکړه.
صحیح مننه. بیرته به عالمی صاحب ته ورشو. عالمی صاحب، په همدې مسله کې یو څه بل هم دي، په دې وروستیو کې په ایران کې هم د افغانانو پر ضد باندې ډېر زیات تبلیغات روان دي او رسنیو راپورونو کې، او ډېر عام خلک هم یعنی خپل عام ایرانیان هم دا تبلیغ کوي چې افغانان باید اخراج شي. دوی حتی یو هشتګ ورته کارولی چې افغاني اخراج یا اخراج شود، یعنی تر ډېره پورې د پاکستان د ایران د حکومت دغه پالیسي دوی ملاتړ ترې کوي چې افغانان وباسي، او یعنی حکومتیانو ډیر غټ لاس ورکړی دی په دې کار کې، او په ډیر لوی لاس باندې هغوی دا کار مخته وړلی شي. په پاکستان کې عام ولس، عام پاکستانیان څه ویلي تاسو سره چې په چم گاونډ کې پراته دي، همسایګان هم دي، هغوی څه وایي د تاسو په رابطه باندې، خصوصا هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې هلته ژوند کوي؟ آیا د هغوی په اړه لکه د ایران غوندې یو ذهنیت دی چې باید افغانان ټول له پاکستانه ووځي که څنګه؟
پاکستان دا عمرونه کوي دا دومره زیات مونږ ته احترام لري چې د خپل ځان په اندازه مونږ ته احترام لري، او هیڅ وخت دا فکر نه کړی چې دا ملک د دوی د مونږ دلته مهاجر یو، او په هر مشکل کې له مونږ سره خواخوږي کړې ده. مونږ ډېر خوشحاله یو د پاکستان له عام ملت نه، له عامو خلکو نه، له مونږ سره بې نهایت زیات کړي دي، او بې نهایت له مونږ سره ښه روابط لري، او هیڅوک نشي ویلی چې د پاکستان عام وګړو مونږ سره دا زیاته کړی ده.
صحیح، ډیره مننه. همدغه پوښتنه به له میاخیل صاحب نه مکو، تاسو چې هلته ډیر زیات اوسیدلی یاستئ، دغه مسله تاسو هم رڼایي پې واچوئ. په ایران کې خو ما وویل چې زموږ راپورونه دي په سوشل میډیا کې چې موږ تعقیبوو، د افغانانو ضد، د کډوالو ضد ډیر زیات پراخ کمپاینونه دي. صحیح ده چې استثنا به وي، ښه خلک هر چېرته هم شته، مګر په ټوله کې دغه ذهنیت، د افغان ضد ذهنیت په خلکو کې هم راپیدا شوی دی، او ډیر زیات تبلیغ هم کیږي. هرومرو به حکومتي پالیسي هم د دې مسلې تر شا چې کمپاین او ملاتړ به کوي، خو په ټوله کې ځینې عام خلک هم د دغې خبرې سخت ملاتړي دي چې افغانان باید ووځي. عام پاکستانیان څه وایي؟ پښتانه چې دي او هغه چې پنجابیان دي، هغوی څه وایي په دې رابطه باندې؟
دلته خو مونږ چې کله راغلي وو، اوسېدلي وو تر اوسه پورې، د دوی په روزګار کې مونږ شریکي وو، د دوی په ټولو څومره کاروبار چې دی هغه مونږ سره په شریکه باندې لګیا وو، کار کوو په کور کلي کې، او الحمدلله دا خلک دلته د افغانانو سره ډیر یو ښه سلوک کوي، ولسې ډیر یو زید ولس دی په افغانانو باندې. هغه دچې دچې بعض خلک د مالګې برابر توړو کې بئی، هغه مخالف نظر به لري خو ډیر کم دی. هغه هغه چې په فیصدۍ نه بهر خلک دي، نور دا خلک دلته ډېر زیات په مینه محبت مونږ سره اوسېږي. حتی مونږ سره په یو جماعت کې مونږ نیم افغانان یو او نیم پاکستاني یو. مونږ همدغه اختر چې دی نیم یو ورځ وکړو نیم بله ورځ وکړو، خو په یقین وکړه چې هغه پاکستاني ورونه چې مونږ سره وو یا هغوی راغله مونږ د اختر مبارکۍ له روژه په خولې مونږ راغلو مبارکۍ دپاره، او نن د هغوی اختر مونږ ورغللو. نو داسې یو قسم ورورولۍ باندې مونږ ژوند کړی دی چې د دې مثال به په تاریخ کې نه وي. په تاریخ کې به د کوم تاسو دې نه اندازه واخلئ، په څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کې چې مونږ دلته اوسېدلي وو په پاکستان کې، دغسې یو لوی ستونزه، یو لوی مشکلات د انصار ورونو او د مهاجر ورونو تر منځ نه دي راغلي چې هغه دې دومره لوی میډیا شي او هغه دې دنیاوالو ته ښکاره شي چې ولا دغسې د مهاجر او د دغې جدې ستونزه راغلې. او دغه تاویلې ماویلې معمولي وخوا دې خوا دا چې دا په هر کور کلي کې راځي، نو هغه د قابل لدی نه دي چې په هغې باندې سړی فکر او سوچ وکړي. نو الحمد للہ مونږ ډېر پر ورولۍ ژوند تېر کړی دلته، او دوی هم همدغه شان ته مونږ پر ورولۍ غملي وو، پر ورولۍ باندې منلي وو. که ورولۍ باندې نه دي منلي، دا رشتې به راسره دېرش فیصده ډېر رشتې وي. دېرش فیصده رشتې دا خور لور چاله ورکول دا چې ستا دلته نږدې دي، نو ځکه دا رشتې کېږي. نو الحمد للہ مونږ خوشحاله یو، د پاکستاني ولس نه ډېر زیات مطمئنه مې او خوشحاله یو. په آینده کښې کال ته مو هم به مونږ د دوی په خدمت کې یو، هلته چې راتله الله دې هرکله دوی هلته راولي، مونږ انشاءالله میلمستیا کوو.
مننه میخیل صاحب. عالمی صاحب، اوس به بیرته راوګرځو دغه خطر مخ افغانانو سره چې په دغه اتو لکو کسانو کې چې اوس ای سی سی کارتونه لري یا پی او آر کارتونه لري، هغوی ته هم د جون تر میاشتې پورې وخت ورکړل شوی دی. په دې کې لسګونه زره دغه خلک هم شته چې درېمو هیوادو ته د ویزو اپلیکیشنونه ورکړي دي، او اوس امریکا هم دغه د ویزې بندې کړي تقریبا ځنډولې دي. اروپا هیوادونه هم که څه هم چې جرمني ځینې چارټر فلایټونه کوي، یا نورو هیوادونو کې لږ څه دغه پروازونه کم شوي یا به نه وي. دغه افغانانو سرنوشت هم نه دی معلوم، او دا اکثر پخوانی پوځیان دي، خبریالان دي، اکټیویستان دي. دوی افغانستان ته هم له تګه ډارېږي، نشي تللی په آزاده زړه باندې، یعنی نسبت عامو خلکو ته چالته به څه مشکل ورته پېښ نه وي. مګر دا خلک وایي چې موږ له مشکلاتو سره مخ یو، افغانستان ته هم نشو تللی. او ډېر مثالونه هم شته چې دغه کسان چې پاکستان بېرته ډیپورټ کړي دي، هلته له خطر سره مخ شوي دي، یا بندیان شوي دي، یا مرګ ژوبل ورته اوښتې ده. په دې ملګرو ملتونو په رپورټو کې دا مسله یاده شوې ده. دغو افغانانو سره چې تاسو خبرې کوئ، هغوی په دغه مورد باندې څه وایي، او د هغوی نګرانۍ څومره زیاته شوې ده؟ خصوصا د دغې مارچ یو دېرشمې له ډیډلاین سره چې اوس دغه د ختمېږي نن.
ګورئ، زه به تاسو ته یوه خبره وکړم. دومره د افغانانو په منځ کې تشویش ده، ځکه چې دلته اکثرا فامیلونه دا مشران، هغه څوک چې د فامیل مشر زمونږ سره دا خپل مشکلات وایي. دوی خپل وطن له لاسه ورکړی، خپل کور ژوند کالي له لاسه ورکړي، چې درلودل نه درلودل په دغو دوه نیم درې کلو کې وخوړل، اولادونه یې بې درسه او بې تعلیمه پاتې شول، کیسونه یې دا اوس هم نامعلومه دي، نو کاروبار نشته، اقتصادي مشکلات دي. دغه ټول دومره یو بد حالت کې دي چې خدای شاید په بشریت کې بدونه بد حالت کې د چا ژوند واوسي.
صحیح. مننه عالمی صاحب. یو متعقبی پوښتنه هم کوم چې د ملګرو ملتونو چارواکو سره چې تاسو کله کتلی دي، د دغې مسلې په ارتباط باندې دغوی دغه سمدستي حل څه دی؟ یوازې خو به اعلامي نشي ورکولی، یو څه اقدام خو به هم کوي، امکانات خو به لري نسبت عامو خلکو ته او نسبت د تاسو غوندې ټولنو ته چې امکانات، مالي امکانات به یې کم وي. صحیح ده چې مشورې به سره کوي، مګر امکانات او اقدامات به نشی کولی ډېر زیات. اما ملګري ملتونه خو بیا یو سازمان دی، بودیجه لري، پیسې لري، په همدغې مشخص مورد کې دوی دفتر لري. هغوی څه کوي په دغې رابطه باندې؟
زه به تاسو ته خبره وکړم. د ما ډېر زیات ارتباط له دوی سره، د ما ډېر زیات ارتباط، او زه دایم دوی سره په ارتباط کښې به هم، او دا مشکلات ما ورسره مطرح کول د مهاجرینو په باره کښې. په دا اخرو کښې ما ته یو ورځ راته ویلې چې یاره، مونږ نور له غیر رسمۍ راته ویلې، ډېر غټ مشرې راته ویلې، وایي چې والا نور مونږ شرمېږو، نور له مهاجر سره مونږ مخامخ کېدلی نه شو، ځکه چې مونږ خپل مسؤلیتونه نه شو پوره کولی، او هغه څه چې مونږ غواړو هغه مونږ نه شو تطبیقولی. نو مونږ هېڅ دفاع نه شو کولی، او هېڅ هم نه شو کولی. او وایي چې دغه د ما خبره د ما ملګری، وایي زه تا ته به ملګرتیا کوم، خو ته وایي بیا خلکو ته په خپله طریقه باندې ورته وایه چې دغسې مشکل له خو وایي د ما نوم مه اخله، پر دا به چې کوم رسمي خبر ترېنه جوړ نه شي. نو تاسو فکر وکړئ.
صحیح میخیل صاحب، د تاسو نظرم غواړم وپوښتم چې دغه نړیوالو مؤسسو ملګرو ملتونو او د سفارتونو سره کله چې موقع برابرېږي تاسو چې مخکېږئ د هغوی نه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو افغانانو په ارتباط باندې څه وکړی شي، ځکه چې حتمن به دوی نفوذ لري په پاکستاني حکومت باندې چارواکو باندې ناستې ولاړې سره کوي، آیا له هغوی سره څنګه چې په رسنیو کې خبرې کوي همداسې ورسره مستقیم غږېږي نیغ په نیغه چې افغانانو سره کومک وکوي که څنګه، که له هغوی سره پالیسیانې متغیرې دي؟ بیا
سازمان هم خبر دل چیتا اسلامی زمین نہ برابر کی چینی اور برابر کی نشیار مجبور کی نشیار پخل سر باندھ چڑے مور اجاڑی بچے بولے لغور کی نو دا بچے اجاڑی نمور بولے پہ ورتی ہوئے بخا نو دا چڑے انشیار پخل سر باندھی لگے کئی بات اخبل انشیار وایا نم دا خبر ہو کا مغفل علی زیر کہو ہوتا سی پینڈے او مہاجر چیری اسلام آباد مہاجر آگی تو چڑے رضیا تسلیم جواب موجودہ پاگا وقت سرا نو ویدا خل کو تمنگا اعلامیہ دے کچھ فرق رہا کامیاب ناکامی ناکامی مہاجرین کما مالی مرستی بچی کولی آگے کمی کری دی ہما پخیال وجہ دادا دی کی مالی مرستی ورطا شروع کی نو انشاءاللہ سنگا بڑی رہا دا پوری کمشی اور دی آخ پلی مالی مرستی بھی رسپا ہوئی مشکلات دیر دی مہاجر ڈیر دی انشار دفانہ دا یو این دفانہ
پاکستان کی پیدا شوی دی رالو شوی دی تنکی زوانان شوی دی افغانستان پستر گم نہ دے قتل اگوئی سوائی دغه حالات کی
پاکستان دی نو افغانستان دوبارہ ہجرت ہجرت پہلے تکلیف باندھ دی مہاجر تیرا کڑے تھا دگا دیو دیشم تاریخ ارد لہجیاں شمیرل سیدا بستنگ کی دی وقت کو منگ ہے امکانات نه لرو هیڅ حرکت توان نه لرو نو دا ورځي او دا دغه پیدا سي تیر شي دا چې بي بي نه د شپې او دا ورځي بي آرام آرام کړي دا یو قسم دي ته انځي چې دا شوی دا ټول ته یو رواني بيماري ته پیدا شوی دا ته یقین په خوده او چې دا اختر باندې شوګ نه دي پوښيږي قد ته اختر ری دا افغان بچي چې دې څو څوک دیوار یغه در مار دغه د جون یو دشمې پورې نه ته دا کو هغه خلک کوم د بي سره خپل وی دا په کور کې فارم سره ایټی سی دی یو یو دوه درې پکې ایټی سی دی پیوار دی نو دا ټول چې دی نو دفتر باندې بشوي نو دفتر هغه خوفي چې دی مفسر کړی دا او نو پروژه باندې بشوي دی نو زمونږ دا خاص دی ستاسو چینل په هغه باندې چې دې ته دی مهاجرین ته دی یو کال یا دو کال ټیم پکې ورکړی شي او دا کال او دوه دسی نه وي چې بس کال دوه پس دی دی ته دی یو دغه جوړ شي او کمیټي جوړ شي او کمیټي کې دی دوی لپاره یو میکانیزم جوړ کی دا هغه میکانیزم لاندې دی په عزت توګه افغانستان ته واستول شي او موږ سره تر هیڅ موږ سره تیر کې شي ان شاء الله چې په ډیره په عزت توګه په دغه کال دوتي دا افغانان یو بم پاتې شي سره د دیوار به دي ان شاء الله لاړ شي
ډیر مننه کوم میاخیل صاحب
بس نمین توب نمی توبه 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 دا اختر بسونی خود را کڑی وای کڑی وای کڑی وای وشمی نینی نیار کرا غلی وای غلی وای یو خوشال اختر تجی لالی رازی لالی رازی لالی رازی سم کمی هم سونو خبل زرگای رازی زرگای رازی Sumra zai la rizma pursal giyara Giyara zil giyara Kambaza kurban stafur zwa niyara niyara Stedi mubarak sida kushlay akhtar Oh akhtar kushlay akhtar Mujhi musafir sako hai akhtar hai akhtar رنگی د پاسه باجب خوان کوي خوان کوي دا اختر ورځ کی را سرا کچنګ لالا و شف و شګر سو زما شر سرور جانا و شف و شګر سو دا اختر ورځ کی را سرا کچنګ لالا و شف و شګر سو زما شر سرور جانا و شف و شګر سو
Is it a guy who
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو